خزون کو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منه هله لرم چې روغ جوړ وستي او وخت ورځي څلور بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګوري په باجوړ کې مظاهره د جنوبي وزیرستان کې د ماينونو پاکونه همدغه راز د پاکستانی وزیر اعظم سرګندونه او په روستۍ نیمای کې اونیزا ژوندۍ خبرونه سروې هم لرو خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په باجوړ کې د زده کوونکو احمد شاه منصور د وجنې پر ضد ولس په احتجاج لاس پورې کړي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي په سیمه کې د ماينونو صفا کولو کار پیل شوی. په عراق کې داعش ډلې په یو برید کې 22 سرتیري وجړي. اوست مشال د خبرونو تفصیل په باجوړ کې د زده کوونکو احمد شاه د وجنې پر ضد ولس په احتجاج لاس پورې کړي. مظاهره چې اند روانې میاشتې په 15مه نیټه په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی هغه زده کوونکو د وجنې پر ضد احتجاج کوي چې مړی د فروری په 18مه نیټه موندل شوی و. د باجوړ په عنایت کلی بازار کې ګڼ شمېر احتجاج کوونکي د احمد شاه د قاتلینو د گرفتارۍ غوښتنه کوي. احمد شاه په کراچۍ پوهنتون کې د زوالوجی زده کوونکی و. دا مهال په عنایت کلی بازار کې کاروباری او تعلیمي ادارې تړلې شوی دی او مظاهره چیان د پاکستان د چیف جسټس نه د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې سیمه د ماينونو د پاکولو لپاره پاکستانی پوځ 15 ډلې جوړې کړې دي او په هر ډله کې د ماينونو د شنډولو 15 کسان شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې 13 ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وویل د غوډلو په سیمه کې خپل کار پیل کړی دی.
او سو فار 15 یعنی 15 ټیمونه د دې لپاره مرکز شوي دي او انشاء الله باین بای دا علاقه چې کوم ده دا به د دې بارود مواد نه به انشاء الله صفاګيږي. خو دې نه مخکې دا کوم احتیاطي تدابیر دي دې سره به مطلب چې عوام به هم کوپریشن کوي.
د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو د فروری د لومړۍ نیټې نه تر لسمې پورې یوه احتجاجي ناسته کړې وه او د حکومت نه د دوی په غوښتنو کې یوه له جنوبي وزیرستانه د ماینونو صفا کول هم وو. د دوی په خبره په وزیرستان کې د ماین په چاودنو کې ګڼو ولسي خلکو ته مرګ جوبله اوریدلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د پودی عملیاتو له وجې بې کوره شوي زیاتره کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي او د افغانستان خوست پکتیکا او نورو سیمو ته کډه شو کډوالو د راتګ لپاره هم ټول انتظامات کړي دي. کامران افریدی تیر ماښام د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل دوی په افغانستان کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د راتګ لپاره ټول انتظامات کړي دي.
افغانستان ته زمونږ سره فیملیز دي، 4000 فیملیز مونږ راوست، آلموسټ 8000 فیملیز پاتې دي. مونږ ریټرن بالکل پلان کړی مو، درې ورځې مونږ غلام خان باندې ناستم. افغانستان سایډ نه، گورنمنٹ سایډ نه هغه راپرې نه خودلې شو، هغه کې مونږ ډایلاګ شروع کړی دي په کار دي چې هغه لږ فیسیلیټیټ کړي ټی ڈی پی زمونږ.
بلخوا په خوست کې میشته کډوالو په روانه میاشت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې افغان حکومت یې د بیرته ستنېدو مخه نه ده نیولې او د پاکستان د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په مرسته دي د دوی ټولې کډې خپلو سیمو ته ولېږل شي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د هند ډیپټي های کمشنر جی پی سنگ راغوښتی او د کنټرول په لیکه د هند لخوا د ډزبندۍ د لوزنامې د خلاف ورزۍ په اړه ورته احتجاجي مراسله حواله کړي. د یاد وزارت لخوا خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ د کنټرول لیکې سره نږدې په کویرتا سیکټر کې د هندي پوځ لخوا شوو ډزو کې د جیجوت کلي یو ماشوم وژلی شوی. بلخوا هند تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په وروستو وختونو کې هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې د وسلوالو سره مرستې کوي، خو پاکستان وایي چې کشمیریانو سره یوازې اخلاقي مرستې کوي. د پاکستان وزیر اعظم پارلیمان ته په خپله وینا کې وویل چې د هیواد اسمبلی د دې لپاره ده چې قانون سازي وکړي او د اسمبلی ټول غړي د ولس استازي دي. شاهد خاقان عباسي تیر ماښام وویل د پاکستان د ولس استازي په عدالتونو کې کله د غلو په نامه یادیږي، کله د مافیا، کله د ډاکو او کله دا دړکې ورکول کیږي چې کوم قانون پارلیمان منظور کړی دی دا به دوی ختم کړي. هغه په خپله وینا کې زیاته کړه
آئین میں تمام اداروں کی حدود
آئین کی د ټولو ادارو حدونه معلوم دي مونږ له هم په هغه ټاکل شوی حدونو کې اوسېدل پکار وی د حد نو تل سره ځان هیواد ترسیږي او مونږ مخکې هم کتلی دي چې کله هم د آئینی ادارو ترمنځ کړکیچ رامسته شوی نو ملک ته نقصان رسیدلی زه غواړم چې دا ایوان په دې موضوع بحث وکړي وزیر اعظم وویل حکومتی افسران عدالتونو ته وربلل کیږي سپکول کیږي ګوښه کیږي او زیاته کړه چې دا خبرې به تر سو روانې وي هغه دا هم وویل باید ادارې خپل خپل کار وپیژني دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان سینټ ته ویلي سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي تېره ورځ سینټ ته وینا کې وفاقي وزیر وویل پوځیان یې د یمن په جګړه کې برخه نه اخلي هغه وویل دا وخت سناسه 1400 پوځیان یې په سعودي کې دي خورم دستگیر وویل وزیر اعظم د نورو اضافي پوځیانو د لیږلو د فیصلې منظوري یوازې د سعودي عسکرو د روزنې او مشورې لپاره ورکړې ده اسلامی دولت وسله والې ډلې تیره ورځ د عراق وویش ملیشا عسکر په یوه حمله کې وژلی دي دا حمله له هغې وروسته مخکې ته راغلی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و په عراق کې د عسکرو دغه ډله چې زیاتره یې شیعهګان دي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید د بغداد نه شمال ته 300 کیلومتره په هوې جاسیمه کې شوی دی ملیشا عسکر په دغه وخت د شپې په عملیاتو کې بوخت و اعلامیه زیاتوي برید کوونکي په پوځي یونیفارم کې وو او د یوې جعلي پوستې په توګه یې د دوی لاره ونیوله اعلامیه زیاتوي تر دوه ساعتو پورې په دغه نښته کې ځینې برید کوونکي وژل شوي او یو شمېر یې وتښتېدل داعش وسلوالو د پیښې ذمهواري منلې ده تېره میاشت هم د داعش لخوا په بغداد کې په ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو وردل شي مجید بابر وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په دې غړي کې اوري په باجوړ کې د دې سیمې د یو ځوان په کراچۍ کې د وجلو پر ضد نن مظاهره شوي دوی له سبا د نورو مظاهرو پیلولو هم غ کړی
سبا به په نوګي بازار کې زمونږ احتجاجي مظاهره ای داغه وروسته به ان شاء الله دا مظاهره زه د خپل وسه پورې اسلام آباد نه تر کراچۍ پورې کوم ټول مسلمانان تر کې د شریکت دعوت ورکو
بلخوا په سواد کې پولیسو د پورنې مظاهره د ځینو ګډونوالو پر ضد پرچه دایر کړی خود مظاهری یو منتظم بیا وای
زمنګ لیگل ټیم چې دیم په ناس کم قانوني جواب شې هغه بم کو کېریش پراتون کې کی منګ بل مظاهره هم اعلان کو
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای دغه سیمه ل ماینونو پر پاکولو کار پیل کړل شوی یا د سیمه ته ورغلی یو خبريال وای
ایمان لگیا دی 15 ٹیمونا لگیا دی چھ دو بالکل شہر اوزی 7-8 بجے نو مشام پورے لگیا وی چھ یعنی روشنی چھ کار کی گی تر دمرا پورے لگیا وی
د پاکستان وزیر اعظم د دغه هیواد له پارلمانه غوښتي چې د آئینی ادارو په دایره کار د بحث وکړي او د پاکستان د مالو چارو وزیر د روس په 4 ورځنۍ دوره دی نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال ډیو سوسی او زه خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې په باجوړ کې نن په کراچۍ کې د وجل شوي ځوان احمد شاه د وجنې پر ضد مظاهره شوي دوی وایي تر هغو به یې مظاهرې روانې وي تر څو چې د احمد شاه په ګډون د باجوړ د نورو وجل شوو کسانو قاتلان ونیول شي دوی دړکه کړې چې له سبا په ناوګۍ کې مظاهرې پیلوي او تر اسلام آباد به ځان رسوي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو په باجوړ کې سلګونه خلکو نن احتجاج کړی مظاهره چانو غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د وجل شوي ځوان احمد شاه قاتلان دی ونیول شي او سخته سزا دی ورکړل شي د باجوړ له ماموندو سره د تعلق لرونکي احمد شاه اورور وای په 15 فروری د دوی اورور په کراچۍ کې وتښتول شو چې په 15 یې بیا مړی وموندل شو چې پرې تشدد شوی و نوموړی وای له حکومت یې غوښتنه ده چې زر تر زره د ورور قاتلان ونیول شي
ساقب نثار نه وزیر اعظم شاهد حقان عباسی نه او د چیف اف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا نه پر زور مطالبه کوم چې زمون ضرور د کم چا په درد سره قتل کړي دي زیات ظلم یې وسره کړي دي دا غي چې کم قاتلان دي هغه گرفتار کړي شي
د باجوړ په عنایت کلی کې نن دغه مظاهره یو مشر ظفر خان ول چې سبا له باغ خپل احتجاجي مظاهره شروع کوي او تر اسلام آباد بازار نسوي
ټول مسلمانان نه خاص کوم چې سبا به په نوګي بازار کې زمنګ احتجاجي مظاهره داګه نه رسته به ان شاء الله دا مظاهره زه د خپل وسه پورې اسلام آباد نه تر کراچۍ پورې کوم
د مظاهره ګډونوالو ویل چې جنوري په 13 نیټه هم د باجوړ د مامون دو دوه کسان چې اول خان او ضیاء الرحمن نومیدل په لاهور کې مزدوري کوله چې د داتا دربار مخې ته د ځینې کسانو په ډزو وجل شول د باجوړ په عنایت کلی کې نن د ترسره شوې مظاهره یو بل مشر نورخان دورانی مشال ډوته ویل چې د احمد شاه مسعود په ګډون په لاهور کې د وجل شوو دوه باجوړو ځوانانو قاتلان دي اهم ونیول شي احمد شاه مسعود چې د باجوړ د ماموندو د مخې سیمې اوسیدونکي وو په کراچۍ پوهنتون کې د شپږم جمعات زده کوونکي وو چې د فروری په 15 هم په کراچۍ کې وتښتول شو چې په 18 یې مړې وموندل شو لا هم حکومت پولیسو او نورو ریاستي ادارو پر دې اړه څه نه دی ویلي چې احمد شاه چا وجلې خو دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 13 په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د یو ځوان نقیب مسید د وجنې پر ضد لومبې لاریونونه او بیا د فروری له لومړۍ نیټې راهیسې په اسلام آباد کې درنه پیل شوه د درنې ګډونوالو پر دې خپله درنه ختمه کړه چې حکومت یې په لیکلې بڼه د غوښتنو منل تسلیم کړل د نقیب مسید د وجنې تور د کراچۍ د پولیسو پر یو چارواکي راو انوار دی خو انوار بیا دغه تورونه رد کړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال رادیو ته وګورئ ستوردونکو زو سواد ته په سواد کې پولیسو د پرونی مظاهره د زینو ګډونوالو پر ضد پرچا دایر کړی د پولیسو یو افسر نن مشال رادیو ته ویل په اف آی آر کې د ریاست پر ضد د نارو او د خلکو پارولو په ګډون یو شمیر دفې شامل دي خو د پرونیو مظاهرو یو منتظم ویلي دوی پولیسو ته قانوني ځواب ورکوي او د یوې بلې مظاهرې فیصله یې اهم کړي تفصیل له پامیر ساحل اورو
د سواد د خوازخیل تانی پولیس وای د اتوار پر ورځ د ځنو مظاهره کوونکو پر ضد پرچا دایره کړی ده دا. د تانی یو پولیس افسر د ګولیا دوشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویل د شپږو کسانو پر ضد د ریاست خلاف د نارو وهلو او د خلکو پارولو د فی درج کړی دي د پولیس افسر د خپل نوم له خودو ډډه وکړه ځکه چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله د یک شنبه پر ورځ سلګونه کسانو په سواد کې پر امنیتي پوستو د ځورونو خلاف مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې حکومت د چک پوسټونه ختم کړي ځکه چې د دوی ژوند یې اغیزمن کړی دی د مظاهره یو منتظم غیرت خان ویلي د دوی د قانوني چارو ډله د پولیسو د اف آی آر یا پرچې ځواب ورکولو تیاری کوي د وای لای گرفتاری نه دی ورکړي غیرت خان وایي د ده او د دوه ورونو احمد شاه یوسفزی او امل خان یوسفزی په ګډون پرچا د شپږو کسانو پر ضد درج شوی ده
زمونږ لیګل ټیم چې دی په ناست کم قانوني جواب شته هغه هم کو کېریش پراتلون کې کې مونږ بل مظاهره اعلان کو نو مظاهره لا تاریخ نه ده پیسې لکړه خو په دې اتفاق راغله شی او بل مظاهره شته د دې دفاتو د کم اف آی آر شي درج کړل له دې خلاف په مظاهره کو احمد شاه زین لطیف خان امل خان حسین شاه او اظهار
غیرت خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي مشر مختار خان یوسفزی زوی دی د سواد د پولیسو مشر واحد محمود د یک شنبه اتوار پر ورځ پر امنیتي پوستو د ځورونو تور رد کړ او مشال راډیو ته زیاته کړه چې وار لمخې د پوستو شمیر لونه وی څخه ولسته کته کړی
اذن خو په سواد کې پولیسو د پرونی مظاهره د ځینو ګډونوالو پر ضد پرچا دایر کړی تاسو پر دې اړه د پامیر ساحل راپور ورکړو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې یاد سیمه د ماینونو له پاکولو لپاره پاکستانی پوځو 15 ډلې ګمارلې دي چې دا مهال په خپل کار بوخت دي بلخوا په سیمه کې د پوځ مشر میجر جنرل نومان زکریا له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ماینونو 14 له وجې معذوره شوو کسانو ته به مصنوعي خپې او لاسونه هم لګول کیږي پاره نور تفصیل د مجید بابر په راپور کې
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکی وایي چې فوس په سیمه کې د بارودی موادو او ماینونو صفا کولو لپاره 15 ډلې جوړې کړې دي چې په یو ډل کې 15 ماین صفا کوونکي وي. مشال رادیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وویل چې دغه ډلو د سیمو شناخت کړی دی او په کار بوخت دي.
وزیرستان کې کوم ایکسپلوزیو دي نو دا یې کلیرنس باندې چار روان دي. 15 ټیمونه دې لپاره مختص شوي دي او ان شاء الله دا علاقې باندې بارود مواد نه به ان شاء الله صفا کیږي. خو دې نه مخکې دا کوم احتیاطي تدابیر دي دې سره به مطلب چې عوام به هم کوآپریشن کوي.
د دې نه مخکې هم حکومت په بیا بیا داوی کړی وي چې په سیمه کې د ماینونو د صفا کولو کار کوي خو ځایي ولس به دا داوی بې بنیاد ګڼلې. خبریال سعود الرحمن هم د حکومت د دې داوی حقیقت معلومولو لپاره 13 ورځ جنوبی وزیرستان ته تللی و. هغه نه مې وپوښتل چې آیا حکومت رښتیا هم د ماینونو صفا کولو کار پیل کړی دی. نو هغه وایي چې دغو ډلو د ځانه سره د بارودی موادو شنډولو لپاره ځانګړي ګاډي هم راوستي دي او سهار نه تر ماښام پورې د ماینونو د صفایي کار کوي.
اول 10 وی بیا زیات خل 15 کړل سدي لوکلو سره نن ما خبره وشولې چې دوه بالکل سهار راوځي 7-8 بجې نو ماښام پورې لګیا وي. خلک خلک انفارمیشن ورکوي خو دغه نه علاوه نن چې ما خپل د روډو په غاړه ولیدل کافي دوه غلا کړي دي. پمفلیټونه غټ غټ پنا فلیکس کوم غوي شیټونه وی دی لګولې دي ځای په ځای کدا ټایپ سیزونه وی نه نزدیکی جو پوسټ ہوگا مقصد فورسز اور اس کا پیرا ان کو انفارم کیا کرے. نو حقیقت پراگرس شوی دے سړی دے خدایو پروايي.
خو ځای خبريال نصیر اعظم وای د محسود ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ کې د اسلام آباد په لور لاریون او هلتا لسرودنه احتجاجي ناشتي چارواکي مجبور کړل چې دا ماینو ناصفا کړی. خو زیاتوی چې اغیزمنو کسانو لا باید معاوضه ورکړل شي.
دا خلک څومره جوبل شوی دی په لینډ ماین شي مړه شوی دی دا به یارو مددگار دي. تقریبا اویا پورې پیسې وشوي 150 پورې کسان مړه هشول او باقی ماندا چې کوم دي کنه هغه د مازورای ښکار شول. هغه کا زخمی شي ها نو دې ځای ډی خان هسپتال ته هې دوی راوړي چې انتهایی ماشومان وي بالکل دا وي چې د جړایو مقام وي.
خو پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وایي چې د معاوضی او مفت علاج لپاره د ماینونو 14 نه د 25 اغیزمنو کسانو نمونه فاټا سیکریټریټ ته استولې دي او زر به دغه کسانو ته معاوضه ورکړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی پرون د کمی اسمبلی غونډې ته ویل چې د عیني ادارو تر منځ د اختیاراتو د تجاوز په موضوع د بحث باید وشي. غونډې ته د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه هم وینا وکړه او د وزیر اعظم د غوښتنې تایید یې وکړ. دا براسې حال کې دا چې پاکستان کې سپریم کورټ یو شمېر سیاسي مشران د عدالت د سپکاوي په تور د وضاحت وړاندې کولو لپاره ورغوښتي دي. پر نور تفصیل له مجید بابر اورو.
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په قومي سملای کې د وینا پر مهال وویل چې د دغه هیواد پایین کې د هر ادارې د اختیاراتو تعین شوی دی او یوې ادارې ته هم دا حق نه دی حاصل چې د خپل اختیار نه تجاوز وکړي.
آئین میں تمام اداروں کی حدود
پایین کې د ټولو ادارو حدونه معلوم دي. موږ له به هم په هغو ټاکل شوي حدونو کې اوسېدل پکار وي. د حد نه وتلو سره زیان هیواد ته رسیږي او موږ مخکې هم کتلي دي چې کله هم د آئینی ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی نو ملک ته نقصان رسېدلی. نو د داسې حالاتو رامنځته کېدو نه د بچ کېدو په مخه زه غواړم چې دا ایوان په دې موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ څه موده مخکې د واکمن مسلم لیگ ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د متحده عربي اماراتو د یوې کمپنۍ د ملازمت په هغو اسنادو لرلو نااهله کړو چې هغه پټ ساتلی وو. خو نواز شریف او ګوند یې دریځ لري چې سپریم کورټ ته د پاناما مقدمه وړاندې شوې وه او پریکړه یې د دوبۍ د اقامې لرلو له وجې وکړه چې د دوی په اند د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی. په دې موقع په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې موږ مخکې هم د آئینی ادارو په خپلو حدونو کې د اوسېدو خبره کړې ده. اپوزیشن گوندونه په دې اندی چې هر آئینی اداره باید په خپل آئینی حد کې وسی. مونږ په دې حق کې نه یو چې عدلیه دې د انتظامیه کار وکړي او د عدلیه کار دې بل څوک وکړي. دا کار د دې ملک د دې د مستقبل زموږ د راتلونکو نسلونو او ترقۍ لپاره ښه دی. او چې کله هم ادارې د یو بل په کار کې مداخلت شروع کړي بیا ریاست کمزوري کیږي. بلخوا د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د قاضیانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو، قبل ورځ تاسو قاضیان نه یئ خو که تاسو انصاف کړی وي او په انصاف مبنی نظام مو جوړ کړی وي نو تاسو ته به هغه څه ترلاسه کیږي څه چې تاسو د خپلو بچو لپاره غواړئ. ستاسو د نن په انصاف مبنی فیصلې دا کار کولی شي. نو تاسو ته خواست کوم چې په انصاف د مبنی نظام لپاره زما د کمپاین برخه شي او انصاف ورکول شروع کړئ. دا مهال قانوني پوهان په دې اندي چې سپریم کورټ لا په سیاسي او انتظامی معاملاتو کې مداخلت نه دي کول پکار. خو ځینې بیا وایي چې سپریم کورټ باید هر پریکړه د قانون مطابق وکړي.
د مجید بابر راپور مو وارد اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واردل چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي پارلمان دې په دې بحث وکړي چې د مهمو قومي ادارو دایره کار څه دی. په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون له مشر نواز شریف او یو شمېر نورو لیډرانو نه د سپریم کورټ د عدالت د مبینه سپکاوي په اړه وضاحت غوښتل شوی. بلې خوا ته نواز شریف وایي ججان د دوی په اړه نازیبا نمونه کاروي، دا هم د جج له منصب سره ښه نه ښکاري. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د پېښور پوهنتون د سیاستیاتو له استاد ډاکټر عبدالروف نه پوښتلي چې آیا دا د ادارو ترمنځ ټکر او یا که څه نور څه څرګندوي. نوموړی وایي
کومو ملکونو کې کله جمهوریت مستحکم نه وي نو په هغه کې داسې د ادارو ترمنځ دا خبرې د راتلې دا عجیبه خبره نه ده. نو په دې وجه باندې د تیرو سو کلونو نه چې کله پاکستان کې منتخب حکومتونه راغلي دي او یو منتخب حکومت بل حکومت بل منتخب حکومت لر کړی دی او دا دریم حکومت دی، نو په دې وجه باندې په داسې حالاتو کې د ادارې دا لږ ډېر ټکراو که په ظاهر ښکاري نو دا به د وخت سره سره دا څیزونه به ټول خپل خپلو ځایونو سره کینی، لکه دا پیچونه به خپلو خپلو ځایونو سره په خپله برابر شي. نو په دې وجه باندې داسې د تشویش خبره زما خیال نه دی چې دا
ډاکټر صاحب د دې خو چې آئین دی او قانون دی او د دې خپل یو چوکاټ دی، نو په دې کې خو به دا سرحدونه به معلومي چې یو سیاسي مشر یا یو حکومت د کوم حده پورې وینا کولی شي د عدالت او د ججانو په حواله یا نشي کولی.
نو هغه خو داسې دی چې لکه د رای تر حده پورې خو هر څوک هر چاته دا اختیار شته چې هغه د خپل رای اظهار وکړي. نو په دې وجه باندې که هغه سیاسي وي او که غیر سیاسي وي نو هغه خو کولی شي د رای د آزادۍ تر حده پورې. البته دا ده چې ظاهره ده چې هغه زمونږ عدالت دی او زمونږ پارلیمنت دی زمونږ فوج دی، نو دغه لحاظ سره لکه په خپل انداز کې او په خپل وینا کې احتیاط پکار دی.
نو دغه اوس چې دا په تیرو سموده کې که موږ وګورو د بیانونو تسلسل ته عدالت پکې ځینې سزاګانې مبرولي ځینې خلکو ته سیاسي مشران ته نوټیس هم استولي دي، نو څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې دا کمې کیږي نو دا د دغه سپکاوي په هغه حد کې او دغه چې کوم د هتک دی د عدالت په هغه کې راځي؟
نو دې کې لکه دا اوس د عدالت تشریح داسې ده چې دا په هغه کې راځي. البته دې کې داسې ده چې اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې دا کومې خبرې راوچتې شولې دې دوران کې او په دې دوران کې څه هغه داسې خبرې کوي چې نه دا د رائے د ازادۍ کې راځي، نو دا اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې هغه دا خبره واضحه کړي. زمونږ په قانون کې قانوني اساسي کې په دې کې دا خبره واضحه ده چې د ملک کې اقتدار او با اختیار چې دی هغه پارلیمنت دی. نو په دې وجه باندې بلې ادارې ته او هر ادارې ته دې خیال پکار دی چې که چېرته پارلیمنت یو قانون پاس کړي او پارلیمنت یو خبره وکړي نو باقي ادارو له هغې احترام او په هغې باندې عمل کول پکار دی.
دا د پېښور پوهنتون استاد روپ ډاکټر عبدالروف چې زموږ همکار منور شاه ورسره پر دې اړه خبرې کړې چې پاکستان کې د کم حکومتی اداری دی د هغوی آئینی اختیار څومره دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږ سی تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بانو چارو وزیر خواجه سیف دا مهال د روس په څلورځني سفر دی او تمه کیږي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي او دفاعي همکارۍ په اړه هم خبرې وکړي. کارپوهان وایي د پاکستان لپاره په تجارتي او دفاعي برخه کې روس د غربي نړۍ او امریکا متبادل نشي کېدی. نور تفصیل لمنور شاورو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ګل په ورځ د روس په څلور ورځني سفر ماسکو ته ورسېده. تیر ورځ د پاکستان د بهرنو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی دغه سفر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په بلنه کوي او پکې به په سیاسي چارو، تجارت او د دفاع په شمول یو شمېر معاملاتو کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له پاکستان سره خپلې پوځي مالی مرستې ځنډولې دي او هڅه کوي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د نړیوالې سارنې په لیست کې هم شامل کړي. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي له روس سره تر یو حده نږدې کېدل پاکستان ته ګټه رسولی شي، خو د غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا متبادل نشي کېدلی. نوموړی زیاتوي
ځاله چې روس به څومره یو خو د پاکستان هغه ځایونه څومره ریپلیس کولی شي، امریکا او نور مغرب په دې کې دې کیپبلټي څومره لري او ویلنګنس څومره روس لري چې هغه انډیا سره، ځکه چې پاکستان سره یو خاص نه زیاته دوستي وي، انډیا سره به امک کسې لري کېدل کېږي، نو هغه به څومره کېږي. بل د روس کیپبلټي هم آیا اکنامیکلي، خاص کر فائنانشلي، دومره دا چې پاکستان په دومره ورکې چې د وس نه چې کوم کمی راش هغه پوره کړي، ځکه د ګټور تجارت چې سره کوي، نو هغه یو امریکا لا چې امریکا باندې پاکستان زیات خرڅوي او اخلي ته کم.
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي وایي د پاکستان جنگي سازو سامان زیاتره له امریکا او غربي نړۍ اخیستل شوی، نو دا په روسي نظام کې بدلول به ډیر ګران وي. ریټایرډ لیفټننټ جنرال ترت مسعود پر دې اړه وویل
پاکستان جو ہے وہ امریکا کے اوپر کافی انحصار کرتا ہے چونکہ
په جنگی سامانونو کې پاکستان په امریکا ډیره تکیه کوي. جنگی جازونه او نورې وسلې زیاتره له امریکا او غربي نړۍ اخیستې دي. دا راز کده اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ زیاتېږي، نو ممکنه ده چې له نورو غربي هیوادونو سره هم تعلقات کمزور شي چې په نتیجه کې د پاکستان پوځي مرستې کمېدل شي.
له تیرو سو کلونو راهیسې هند امریکا ته نږدې کیږي او پاکستان روس ته. له دې وړاندې هند د روس او پاکستان د امریکا نږدې اتحادي وو، خو د کارپوهانو په اند د 2001 کال نیویارک ترهګر بریدونو وروسته په سیمه ییزو او نړیوالو اتحادونو کې بدلون تر سترګو کیږي.
دومره ورشاج تاسو یې راپور وړاندې کوردونکو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د مشال خان د مقدمې په فیصله ځینې خلک خوشاله دي، خو ډېرې پرې خفه دي او هغه ځکه چې کله عدالت شپږویشت کسان خوش کړل، نو دغو کسانو بیا بهر په یوه غونډه کې ویل چې بیا به هم داسې کوي. تفصیل له فرخنده صدرو.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان تیر کال د قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی و چې وروسته د پولیسو په پلټون کې بې ګناه وګرځېد. ایکسپریس ټریبیون لیکي پر مشال خان لګېدلی ټول تورونه خو دروغ ثابت شول، خو پر هغه د تشدد کوونکو د سوچ او فکر نه دا معلومیږي چې په پاکستان کې ځینې خلک د قانون څنګه غلط استعمال هم کولی شي او په یو داسې د دروغو په تور په رڼا ورځ په یو دیرویشت کلن هلک تر دومره حده تشدد دوت کولی شي چې یوازې په اوریدو سره یې انسان وبګنی کی. دغه پیښه تیر کال د اپریل په 14 نیټه مخې ته راغله چې په دغه ټولنه کې بعد ادم برداشت یوې بدې پیښې په نوم تل یادې کی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په اړه د قانون او یا هم پر دغه موضوع زیاتې خبرې نشي کېدی، خو د مشال خان پیښې دغه موضوع د هر چا په خوله راوسته او دای هم عامه کړه چې باید داسې تورونو لومړی پوره او سمې پلټنې وشي. ورځپاڼه دا هم لیکي که څه هم په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته په 10 میاشتو کې سزا ورکړل شوه، خو ځینې خلک په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته په سزاګانو ورکولو نه دي خوشاله. ځینې وایي دغه شپږویشت خوشې کړل شوي کسان هم په سناس ډول په دغه پیښه کې ککړ پاتې شوي دي او باید سزا ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د دغه فیصلې ډېر منفي او مثبت اړخونه دي. لومړی خو دا چې داسې فیصلې اکثره په پاکستان کې کلونه اخلي، او بیا د مشال خان په مقدمه کې دغه فیصله د پیښې 10 میاشتې ورځې وروسته واورول شوه چې دا یو مثبت اړخ دی. منفي خبره دا ده چې د ځینو خلکو په وینا باید عدالت دغه شپږ ویشت کسان نه وي خوشې کړي او د دوی په اړه یې نور معلومات هم کړی وي، خو اوس چې کله د دوی د خوشې کېدو خلاف اپیل شوی دی نو دا خبره هم ده چې دغه کسان د مقدمې نه په پوره ډول نه دي خلاص، ځکه چې کله دغه را خلاص شول نو په مردان کې ځینو مذهبي ګوندونو د دوی هرکلی وکړ چې یو مطلب یې دا هم دی چې دغه خلک د مشال خان د وجلو غونډې پیښې تاییدوي. ورځپاڼه لیکي د دغو کسانو د خوشې کولو د فیصلې خلاف اپیل یو ښه خبره ده او باید د خیبر پښتونخوا حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي او د مشال خان د مقدمې او په دغه کې ککړو ټولو کسانو ته د عدالت او قانون له لارې سزا ورکول خپل فرض وګڼي.
مشال اړیو ته غوږ استئ، دا پرخندرسه چې تاسو راپور وړاندې کوو. اوریدونکو، له خبرونو وروسته ستاسو لپاره ژوندۍ اونیزه خپرونه سروې هم لرو، خو اوس شوی وخت څلور نیمې بجې. نو راځي چې لومړی له مجید بابره د خبرونو لنډیز واورو.
په باجوړ کې د زده کوونکي احمد شاه د وجنې پر ضد ولس په احتجاج لاس پورې کړی. مظاهره چې اند روانې میاشتې په 15 نیټه په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی، هغه زده کوونکي د وجنې پر ضد احتجاج کوي چې مړی د فروری په 18 نیټه موندل شوی و. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې سیمه د ماینونو نه د پاکولو لپاره پاکستاني پوسټ 15 ډلې جوړې کړې دي او په هره ډله کې د ماینونو د شنډولو 15 کسان شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي زیاتره کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي او د افغانستان خوست، پکتیکا او نورو سیمو ته کډه شوو کډوالو د راتګ لپاره هم ټول انتظامات کړي دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د هند ډیپټي های کمشنر جی پی سنگھ راغوښتی او د کنټرول په لیکه د هند لخوا د ډزبندۍ د لوزنامې د خلاف ورزۍ په اړه ورته احتجاجي مراسل حواله کړي. د پاکستان وزیر اعظم پارلیمان ته په خپله وینا کې وویل چې د هیواد اسمبلۍ د دې لپاره ده چې قانون سازي وکړي او د اسمبلۍ ټول غړي د ولس استازي دي. شاهد خاقان عباسي تیر ماښام وویل د پاکستان د ولس استازي په عدالتونو کې کله د غلو په نامه یادیږي، کله د مافیا، کله د ډاکو او کله دا دړکې ورکول کیږي چې کوم قانون پارلیمان منظور کړی دی دا به دوی ختم کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان سنټ ته ویلي سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي. تیره ورځ سنټ ته وینا کې وفاقي وزیر ویل پوځیان د یمن په جګړه کې برخه نه اخلي. اسلامي دولت وسله والې ډلې تیره ورځ د عراق 22 ملیشا عسکر په یوه حمله کې وجلي. او ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره په نښتو کې وجل شوي دي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې له لندن نه شفیقه پښتون ځای میلمنه ده. شفیقه یو شاعره ده چې د سو کلونو راهیسې په پښتو ژبه شعرونه لیکي. هغه مخکې په هالند کې د پښتو ژبې او قران کریم د زده کړې یو مکتب مشري هم کوله. نن په پروگرام کې له شفیقه پښتون ځای سره خبرې کوو. تاسو هم را سره ضرور په پروگرام کې برخه واخلئ او کله میلمنې سپوښتنې لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولیکې په لږ سات کې له میلمنې سره نیخ په نیخه خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800022033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
دا تاسو سروې پروګرام ته وګی. نن موږ سره په پروګرام کې له لندن نه شفیقه پښتون ځای ملمنه ده. لاغوی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشي شفیقه خور.
مننه کوم مليحه جانې. زه خپل سلامونه د مشال د دیو بخښې چې صحیح متوجه نه اوس تاسو درېدو کارکونکو ته او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره مهرباني د ستاسو نه هم مننه چې تاسو موږ له په پروګرام کې وخت راکو او موږ سره دا دی خبرې به کوو ستاسو د کار په باره کې ستاسو د شاعرۍ په باره کې. شفیقه خورې کلک شانتي اوریدونکو ته خپل تعارف ورکړي چې تاسو د افغانستان سره تعلق ساتئ، د هغې هیواد د کومې سیمې سره مو تعلق دی او څنګه تاسو لندن ته لاړې او نه مخکې تاسو هالنډ ته تللي وئ، نو دا ټول سفر راته بیان کړئ.
لکه تاسو چې مخکې زما معرفت وکړ، زه شفیقه پښتونزۍ ما په افغانستان کې د ننګرهار ولایت سره تعلق لرم او املته مې زده کړې کړې دي. وروسته د وطن د بدو حالاتو نه په تېښته باندې د پېښور ته مهاجر شوي، وروسته د هغې نه هالند ته او اوس فعلا په لندن کې ژوند کوم.
ښه، او تاسو چې بهر تللي یا دای څو کاله پوره شوي دي؟ څو کاله به کېږي؟
تقریبا څوارلس کاله کېږي چې د خپل هېواد نه لرې.
خاص وارلس کاله کېږي چې تاسو د هېواد نه بهر یې، نو څنګه د شاعرۍ طرف ته مو په دغه مهال ستاسو پام وشو؟ کنه د ماشوموالي نه ستاسو علاقه و د شاعرۍ سره؟
علاقه خو مې د ماشوموالي نه و، خو دا چې په جنگ کې پیدا او په جنگ کې لوی شو مور شولم، اوس نو سنو سال بیخي دې ته رسېدلې دی چې نور به توقع لرو، خدای ته امید لرو چې په ژوند باندې سوله وینو. نو د وطن نه مې د شاعرۍ سره خوښه وه، خو دا چې کله ډېر زیات دغه الهام راغی، دا د وطن حالاتو ناخوالو بدبختیو دغه ته واڅولو چې یو څه ولیکو او خپل د قلم د لارې مبارزه وکړو، د خپل هېوادوالو غږونه او د هغوی د زړه اوازونه او هغه دردونه چې زموږ په مخ کې تیر شوي وو، هغه څه چې ګورو تر اوسه پورې، هغه واخلو د قلم په ژبه باندې ولیکو.
ډېر ښه. نو شفیقه خورې تپوس په کوم چې تاسو کله پوه شوې چې تاسو لیکل کولی شئ، شاعري کولی شئ، دا خو د داد صلاحیت دی او کنه پسته خړه باندې هم شاعري کېدی شي، تاسو فکر کوئ؟
زما په نظر دا خو به یو الهي توفه وي چې انسان ته ورکوي، خو بعضې وخت کې داسې هم کېدی شي چې اکثره د خویندو ورونو نه مې چې اورېدلي وي چې زه حالاتو شاعر کړلم، خو دا زما په نظر دا به یو خدایي استعداد چې د انسان په وجود کې یو ډېر کم امکانات به دي چې د حالاتو نه سړی شاعر شي، خو د انسان په وجود کې چې یو توان او یو خدایي استعداد نه وي، فکر نه کوم که هغه یو څه ته اقدام وکړي. زما په نظر دا زما شخصي نظر دی.
ښه، او زمونږ خویندې یا پښتنې خویندې چې کله داسې شاعري کوي، نو فکر کوم چې ډېرې داسې پکې دي چې صلاحیت لري خو بیا د هغې اظهار د څه محدودیتونو له وجې نه شي کولی، نو آیا تاسو ته داسې څه مشکلات ول په دې مهال؟
زه د خدای پاک نه ډېره راضي یم چې زه په یو روشنفکره کورنۍ کې پیدا شوې یم، او بیا مې د ژوند ملګری هم د روشنفکر کورنۍ سره تړاو لري، نو په دې کې هېڅ محدودیتونه زما دپاره نه وو. د تشویق بڼه مې ډېره وه په کې، کورنۍ تشویق کولم، سره د دې چې زه ځان ته یو شاعره نه وایم. زما شعرونه چې دي هغه ټول د دردونو نه جوړ شعرونه دي، نو داسې څه پکې نشته دی چې ښکلا پکې وو، هغه د ښکلا او نه را جوړ شوي. اکثره شعرونه مې چې دي زیاتره زما چې دي ټول د سولې د پاره دي، د جنگ او د نفرتونو نه په فریاد کې دي، د مور د پاره دي، دغسې شعرونه ته مې زیاته ترجیح ورکړي ده.
ښه، هغه به په لږ ساعت کې واهمرو. او تپوس په وکمه چې د شاعرۍ لپاره د انسان حساسه طبیعت ضروری دی او کنه، څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د وطن دردونه ستاسو په شعرونو کې څرګندېږي، نو تاسو څه فکر کوئ یو حساس انسان ښه شاعر جوړېدای شي؟
بالکل بالکل، ځکه چې په انسان کې احساس نه وي هغه څه نه شي لیکلی، او دغه سرچینه چې دا د دغه شعرونو د لیکنو دا د انسان د ذهن توب نه او د هغې د درد نه او د هغې هغه مهرباني چې د ولس سره لري، د طبیعت سره مینه لري، د دې نه را جوړېږي، نو د دې شرط پکې حتمي دی.
صحیح صحیح. او شفیقہ پشتونځي خورې ستاسو یو سو شیرونه دی مونږ لرو اينه پس په بیا تاسو سره نور خبرې هم جاری وساتو کو تاسو خو خوي زمونږ همکار اساق اميري په خپل आवाज کې ستاسو یو سو شیرونه د کلمه کړی دی نو خو هم دا چې وای ورو
بالکل دا ستاسو میرا باندې ده
مننه مننه جی
ولی پشندو هیڅ مسکان لرو ولی پشندو هیڅ مسکان لرو تیری تیری دی هیڅ رڼان لرو بهر رقم مرګومو وجنی اغیار په هر رقم مرګو مو وجنی اغیار لدی جلادا هیڅ ریحان لرو کله حلال کله په اور لمبشو کله حلال کله په اور لمبشو زره زره شو نور آسان لرو راش ژوندونه د افغان وطن ته راش ژوندونه د افغان وطن ته تل وجل کیگو هیڅ ګنا نه لرو
او دا د شفیقہ پختنځی یو سو شیرونه زمونږ همکار ساک اميري ادا ریکارډ کړو امید کو شفیقې خوره چې خوښ شوی بم وی
نړۍ مننه خوره د ستاسو نه او د محترم رور ساک اميري نه چې په خپل خپل غږې د شیر ته نور هم خلا ورکړه یو دنیا مننه
ډیره مننه را پښو د تاسو سلسله به جاری وساتو تاسو په پښتو ژبه کې شاعري کوي کنه نو په مورنۍ ژبه شاعري کول ته تاسو څنګه ګورئ لکه داسې ډېر شاعران هم دي چې د مثال په تور پښتانه دي خو په اردو یا انګریزي ژبه کې شاعري کوي نو تاسو دې ته څنګه ګورئ
زما په خپل نظر باندې مورنۍ ژبه چې دغه خو د انسان هویت او د هغه شخصیت نو لومړی باید سړی خپلې مورنۍ ژبې ته ډېره توجه وکړي موږ ټولو ژبو ته احترام لرو او هغه متل دی چې انسان یوه ژبه زده نو هغه یو شخصیت دی چې دوه ژبې زده کړي هغه شخصیت دوه شخصیت د هغې نه جوړېږي خو دا لومړی خپله ژبه ده زما نظر خو داسې دی زه هم کوشش کوم چې په نورو ژبو باندې وکولی شم چې یو څه ولیکم خو ډېره مینه زه د خپلې ژبې سره لرم د خپلې مورنۍ ژبې سره
ښه نو تاسو ځکه انتخاب هم کړی دی دا به تاسو کې چې د ښه او معیاري شاعرۍ لپاره کومې نقطې تاسو ضروري ګڼئ
د ښه او معیاري شاعرۍ لپاره باید انسان اوچته مطالعه ولري داسې شاعرانو کتابونه مطالعه کړي چې دا غي نه یو څه زده کړي او پاغه د مطالعې د لارې نه وکولای شي چې په خپل شعرونو کې نواوري راولي هغه مشکلات چې په خپل شعر کې لري هغه د نورو تکړه شاعرانو د کتابونو د لوستلو وروسته هغه نیمګړتیاوي حل کړي دا ډیره مهمه خبره ده چې نور کتابونه ولولې د تکړه شاعرانو او د هغه لارې تعقیب کړي هغه کوم نیمګړتیاوي چې په خپل شعر کې لري د دې لارې کمی که یاد داسی شایرانو سر تماسو لاری چی تخپل شیر اغیطا ولیگی و اغسطا پا شیر کستانیم گلتی اوی تا پا گوتا کی دا دیر مهم خبره دا
صحیح صحیح تاس سر خبر جاری ساتو شفیق خوری یو اوریدون کی تلیفون کرده ده لیاکت علی سیما پرور اغوی تاس نسط پوسون لاری اغیطا وار ورکو
میرا بانی خو
ستده مشروع
ډیر زیات محترم اغلی امیرزا ملیح امیرزاده بیبی تاسو ته او اغلی شفیقہ پښتونځی صاحب ته زموږ له خوا سلامونه او احترامات
وعلیکم السلام رورا
پښتنو په لور باندې راشم ډېر زیات ویاړ کوم چې یاره دوی د وطن نه لرې دي او لګیا دي او دغه خپل چې کم دی نو دغه پښتو ژبې له برکته چې کم دی نو دا لګیا دي موږ سره مخ دي او همدغه شانته چې کم دی نو هغه خپل خدمات ترسره کوي. د دوی خو چې دا کم غزل موارد یو خو په پیله ځل باندې ماته دا معلومه شوله چې عیسی خان صاحب کم زمزمه کړله نو دا ماته د اوسه پورې زما په خیال نور ملګرو ته به هم پته نه و. نو ماشاءالله ډېر زیات ښایسته لیکلې کړي دي ستاینه کوم او زبوس پښتنو په لور راشم. د دوی چې کوم لیکل کوي دا غزل یا د نظم په مت کې نو د دوی چاپ آثار شته مطلب څه کتاب شته کنه او کدینو په کم نوم باندې دی. دویمه پښتنه زما د دوی نه چې د یو شاعر لیکوال په ذهن کې د چې کوم هغه کیفیت یا هغه چې کوم د دوی یو قسم له یو خاص طرز کې چې کوم الهام کیږي ورته په دې کې د موسمونو د حالات خو پکې آلریډی شته دی وی چر دغه ناورینونو هغه وضاحت دی وکړو کنه شرما په هغه طرز کې لیکل کړی دی یو لارې ته تللی دی. خو د موسمونو د شاعر بنده په ذهن کې چې کوم نه نو سا یو قسم له داغي ورته سره ګټي یا په هغه حساب باندې که خمو سمې لکه سپرلې اوس دا را روان دی نو په دغه سپرلې کې دی لیکل بیا خې دا ذهن هغه طرف ته لاړ شي د دې موسمونو د اثراتو په باره کې براته وای او دوی د دین علاوه چې کوم نه نو د سې چې کوم نه په نصر کې توازمای کړی دا کنه
ډېره مېرمن ربانی لیاقت علی سیما برورا خسته پختنه مو وی جواب بخ پل شفیقہ خورا کی جی زمونگا ملمانی تا ورزو
نمرا دیر امانا نکم دا ایزات ما نرور نا خدای دا دست پختانه زمونگا پا ارونو کی زیاد کی چه آغا خویند تشویق کی و آغای یو خکار تارا او بلی زتی نره امانا نکوما دا ارور پختانه دا و ارور زد دو چاپ طول گلارم چه نمرا می دا هلی او اوخ کو پنوم دا چې هغه د وطن د حالاتو نه جوړ ده او دوهمه شیری ټولګه مې چې دا سترګې مې تاله ټوي په دې نوم باندې مې چاپ کړی دا چې په دې کې مونږه د سولې په سیدور جو او سولې لټو مقصد مې دا غنوم نه ده دی او د ورور دوه مې پښتنې ته بره شم خو دې یو کې چې د ورور پښتنې ټولې وخت ما چې د یاد مې ونوم دي
چې ما ته یاد
ورور د موسم د حالاتو په اړه کې ویلو چې دا د شاعر په احساس باندې څومره تاثیر کوي.
بالکل
ورور دا ډیره دا زه خپل نظر وایم کېدای شي ما سره په دې برخه کې نور خویندې او ورونه نظر را سره موافق نه ورور زه خو لومړی دا وایم چې ما همیشه ویلي دي چې زما خپل داسې شاعري خوښېږي چې هغه ولس ته پکې یو مثبت پیغام دی. مثلا که هغه شعر شاعر وي نو هغه د کورنۍ سره دا اورېدلی وي. په اوسني عصر کې زموږ اکثره شاعران داسې شاعري کوي چې اکثره به ویم چې ټولو ته به خطاب نه کوم موږ ډېر درانه شاعران هم لرو او بعضې داسې دي ملهی خورکۍ او محترم ورور چې موږ هغه شعرونه هېڅ اورېدلی نه شو ځکه موږ ډېر ښایسته وطن لرو موږ ډېره ښکلا لرو په وطن کې او موږ به پښتانه دي او په کل کې افغانان ټول د ډېرو بدو شرایطو سره مخ دي. موږ باید همیشه شاعر دا کوشش وکړي چې هغه په خپل شعر کې داسې پیغام ولیکي چې دا ټولنه اصلاح ته راوبلي نو دا چې ټولنه د بدبختۍ په لور باندې لاړه شي. موږ ښایسته غرونه لرو ښایسته پسرلی لرو څلور موسمه لرو نو د ورو خبره بالکل په ځای ده. او شاعر کولی شي چې د زما شاعري خدا سي د چيزه د هر حالاتو نه الهام اخلم. مثلا که زما په مخ کې یو پیښه وشي چې د خوښۍ او غم د خدای لري لري که د غم زه دغې نه ډېر زر الهام اخلم او زه شعر لیکم نو همدغسې د پسرلي د موسم نه همدغسې د ټولو کایناتو نه کولی شي چې یو شاعر ښایسته الفاظ را واخلي او ټولنې ته یې وړاندې کړي.
صحیح
د ورور بله پښتنه خدای وکړي چې را شوې مې نه ملیحه
خو ماته یاده ده. بالکل یاده ده. دوی وی چې تاسو په نصر کې کوشش کړی دی او سم پام دی که آینده کې ستاسو داسې جی
بالکل ورور په نصر کې مې کوشش کړی دی. زه د فیسبوک پاڼه لرم او په هغې کې ما یو څو نصر هم لیکلي وو مګر همدا چې مورې ما د کورنۍ مسؤلیت لږ دروند دی نو په دې خاطر باندې وعده مې ده د خپلو خویندو ورونو سره چې انشاءالله په راتلونکي کې یو ټولګه دی ته اماده کوم چې هغه مکمل نثر یو چاپ ته وړاندې کوم.
صحیح
انشاءالله په راتلونکي کې که ژوندو.
صحیح نو څنګه فیسبوک باندې تاسو پاڼه لرئ نو سوشل میډیا باره کې به تاسو کو څومره مدد کوي لکه د شاعرانو او بیا د شانتي خپل یو سوچ ولسته وړاندې کولو په برخه کې تاسو څه وینئ ټولنیزې رسنۍ څه کردار؟ جی
ټولنیز رسنۍ خو په اوسنی حالت کې ډیر مستقیم تاثیر لري، ډیر مثبت تاثیرونه لري. دا چې زمونږ ټولنه وروسته پاتې ده، ډیره زیاته هغه د خویندو په برخه کې، کومه خور چې ټولنیزو رسنیو ته راشي هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. دغه فیسبوک پاڼه ما تقریبا 4 کاله د مخه جوړه کړې ده، او شاید د ډیرو خلکو پکې مخالفتونه مې، مګر بیم زه ته ډیره تر راضي په دې یم چې په دې کې زما شاعري ډیره په ابتدایي سطحه کې وه. کله چې ما فیسبوک پاڼه جوړه کړه، ما د یو ورځپاڼې سره همکاري هم کوله، خو بدبختانه کله به مې چې په هغې کې شعر ورکړه، هغه شعر به بل چا په خپل نوم باندې نشر کوو، بیا به مې ډېر دفعه به مې هغې ته وویل چې دغه شعر زما دی، مګر دا مشکل نه حل کېده. وروسته د هغې نه ما بیا د فیسبوک پاڼه جوړه کړه. په دې کې زما ډېره ابتدایي شاعري وه، ما د پښتو یاګانو سره ډېر مشکل لره. دا چې زه ډېر وخت د تعلیم نه لرې پاتې شوې وم، او بیا دلته د مورولۍ مسئولیت او بیا د یو پردۍ ژبې سره مخ کېدل، نو دا یو په ژوند کې یو ډېر غټ تغییر و چې راغی. او موږ د خپلې ژبې نه وروسته پاتې شولو، د دې سره موږ کوشش کوو چې هغه بیرته راقابو کو. خو دغه د فیسبوک پاڼه ډېر ما سره په دې کومکو که شعر مې پکې منظم شو، ډېر داسې ورونه وو چې هغې به مثبتې مشورې راته راکولې، خویندې وې، ورونه وو. نو ځکه ډېره راضي یم، او دا ډېر د خویندو ورونو په هغه لیکنو باندې او د هغې په ترقۍ باندې مثبت تاثیر لري. بل ته کولی شي چې د خپل زړه درد خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړي. فیسبوک په ملګرتیا کې ډېر ورونه او خویندې موږ سره ملګري دي. موږ کولی شو چې خپل نظر د هغې سره شریک کړو، خپلې لیکنې د هغې سره شریک کړو، خپل حق وغواړو. دا که څوک یې قبلوي که نه قبلوي، مګر هغه انسان خپل ځان داسې احساس کوي چې زه په دغه ټولنه کې شریک یم، زه کولی شم چې خپل نظر د دوی سره شریک
کړم. شفیقې خورې، تاسو وایا د شعر لکه څه استاد لري، خامخا داسې یو تن وي چې د شعر اصلاح کوي، نو تاسو د شعر اصلاح څومره ضروري ګڼئ؟ او بیا ستاسو څه استاد شته دی؟
کله مې چې شعر ته مخه وکړله، نو محترم اجمل اتک یوسفزی صاحب زمونږ محترم ورور چې هغه ډېر ښه شاعر دی، د هغې څخه مې مرسته وغوښتله. یعنی په هغه وخت کې ما ډېرې نیمګړتیاوې په شعر او په شاعرۍ کې لرلې. بیا وروسته د هغې د ملګرتیا نه زه ورنه ډېره منندویه یم چې زما سره مرسته کړې ده. هغې به راته په شعرونو کې اصلاح راوستله، او وروسته د هغې نه مې خپل هم څه کوشش وکړ، دغه یاګانې او دا نور وزن قافیه د شعر او لږ څه مطالعه مې ورسره وکړه. سره د دې چې اوس هم زه ځانته شاعرانه وایم، زما په شعر کې زما په لیکنو کې به ډېرې نیمګړتیاوې وي، خو کوشش کوم چې ښه شعر ولیکم او ښه پیغام خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړم.
صحیح، ډېره ښه خبره ده. شفیقې خورې، مونږ به وغواړو ستاسو نه بخواست کو ستاسو زړه ته چې کوم شعرونه نږدې دي او څوک وا تاسو راسره شریک کړي.
په سترګو باندې خورې، ما خو همیشه دواړه کتابه چې زه ستاسو زما مطالعه کوي وګورئ، نو په هغې کې بیانې دومره به هغه د پیغامونو تفاوت به پکې نه وي، ځکه ټول د هېواد د دردونو نه جوړ دي، ټول د پښتنو ورونو خویندو د بې وسۍ نه جوړ شعرونه دي. نو دغه دوهم کتاب مې چې دی سترګې مې تالټوي، د دې ټول کتاب معنا ما په دغه شعر کې را ټوله کړې ده. یو شعر دی، یو نظم دی، زه باید ستاسو سره شریک کړم که ستاسو اجازه وي.
ارشاد جی، ضرور.
زه به یې ولټوم د ژوند کتاب کې، زه به یې ولټوم د ژوند کتاب کې، که مې کوچنی نظر ته هغه ورک نوم راشي، چې د لیکلو ورک دی هم د لستلو ورک دی، هغه چې هر چا ته د خپل ځانه ګران دی، هم لاندې ځمکه وایي هم پاس اسمان ته ګران دی، هغه وړه کلمه، هغه خندا او ښکلا، هغه د مرګ دښمن، هغه د ژوند هر کلی، پوه شوې چې څه وایم سترګې مې تا لټوي، سولې نظر ته راشه ژوندون ته غاړه ورکړه، ژوندون ته غاړه ورکړه.
ډیر ښایسته شعرونه، ماشاءالله، ډیره مننه چې تاسو را سره په خپل آواز کې شریک کړل. تپوس پوکما چې تاسو خو خپل ماشاءالله دومره ښه شاعر یې، پښتنې خویندې چې دی هغه ښه شاعر دی او که څنګه؟ ستاسو څه نظر دی؟
ماشاءالله ز پخپل ټول پښتنو خويندو باندې یاړم. از موږ په پښتنو خويندو کې کلر دی او خبر دی موږ په کې ډېر ښاغلي خويندې لرو، ډېر ښاغلي او ډېر محترمې. خو متاسفانه د وخت او د شرایطو بعضي زنجیرونه دي چې هغه په تړل شوی دی او خپل غږ نشي پورته کولی. که چېرته زموږ خويندو ته ازادي ورکړ شي، یعنی داسې ښاغلي خویندې چې موږ په خپله پښتني معاشره کې لرو، نو باور وکړئ چې د دنیا په یو کونج کې به هم نه وي.
ښه خبره ده. او شفیقه خورته پوس په کومایا، تاسو داسې څه ناستی ادبي ناستی جوړوي په لندن کې؟ تاسو که څه هم ویل چې مصروف یې، نو کوشش م دی چې داسې ادبي غونډې جوړې کړئ چې دغه پښتني خویندې چې د شاعرۍ سره علاقه لري هغه راغونډې شي او تاسو په دې میدان کې پیشرفت وکړئ.
ان شاء الله ملیحه جان، زه خو تسلیم لرم چې داسې وکړم، خو داسې دی چې موږ دغه ښار ته نه وي راغلي، او ان شاء الله چې په راتلونکي کې مې کوشش دی چې داسې پروګرامونه جوړ شي چې په هغه کې پښتنې خویندې راټولې شي او یو بل سره خپل نظرونه شریک کړي، هم د پښتو دپاره خدمت شي، هم د مورنۍ د ژبې دپاره خدمت شي، او هم موږ په راتلونکي کې په دغه ملکونو کې چې د اولادونه زموږ کېږي د کلتور د ژبې او د خپل رسم و رواجونو نه لرې پاتې کېږي، دی پاتې نه شي، دی په دغو ناستو او دغو ټولنو کې ډېر څه زده کړي زموږ نه. انشاءالله که ژوند او د خویندو سره مې تماس پیدا کړه، دغسې پلان په راتلونکي کې لرم.
سمه ده. او څنګه چې تاسو په هالنډ کې او مکتب لرلو، نو آیا تاسو پلان لرئ چې وخت تېرېدو سره تاسو په لندن کې هم داسې د پښتو ژبې یو مکتب جوړ کړئ؟
بالکل بالکل، دغه مې پلان دی او دغه مې یو ارمان دی چې موږ که د وخت او د جنگونو نه د خپل وطن د مهربان غېږې نه لري، نو دغه نسل چې زمونږ دی دا باید موږ په خپل خدمتونو باندې دی ته دا ثابته کړو چې که موږ د وطن نه لري مو، نو موږ هغه پښتنې میندې وو چې موږ خپل اولاد د خپل وطن نه لري نه دی ساتلی. دا چې قسمت به څه وخت موږ بېرته هغه مهربان غېږې ته ستنوي، نو دغه اولادونه باید په داسې روحیه باندې لوی کړو چې دی د وطن د مینې او د هغه خپل کلتور او د خپل اسلامیت او د خپل مورنۍ ژبې نه لرې پاتې نه شي. دا مې تصمیم او د ژوند ډېر لوی ارمان دی. خدای پاک مې په دغه لار کې راته توفیق راکړي.
آمین. خدای دې ستاسو دغه ارمان هم پوره کړي. او تپوس په کومه چې د راتلونکي لپاره مونږ د کوم کتاب تمه وکړو او که څنګه څه کتاب مو راتلونکي دی؟
انشاءالله انشاءالله په راتلونکي کې مې شعرونه به آماده دي، انشاءالله چې یو کتاب په راتلونکي کې چاپ هم.
د خیر د خیر. بس په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې شو، ډېره مهرباني به وکم ستاسو چې تاسو موږ سره برخه واخسته. او په اخیره کې به تاسو کوم چې د ټولو اوریدونکو لپاره به د ستاسو طرف نه څه پیغام وي؟
دست اول خود استاس نه یو دنیا مننه کوم چې زم خپل د خپلی پروګرام ته دعوت کړم، او به د ټولو هیوادوالو ته ټولو ګرانو او زوریدلي ولس ته د سولې او د خیر دعا کوم چې خیر زمونږ په وطن کې سوله و آرامي راولي. او پیغام مې دا دی چې خدای دې زمونږ په هیوادوالو کې، زمونږ په پښتنو ورونو کې کګلر دی او کبر دی، اتفاق راولي، ورورولي دی راولي، تر څو زمونږ دغه مظلوم او زوریدلي ولس ته دغه ظلم نه خلاصي، کامیابي، اتفاق او یو منزل ته رسیدل په یووالي او په ورورولۍ کې دی. یو د بل احترام وکړئ، یو د بل قدر وکړئ چې موږ یو ځای ته ورسیږو. که یو د بل په خلاف اوسو، هیڅکله به موږ خپل منزل ته ونه رسیږو او همدغسې بدبخت او مسافر به په نورو وطنونو کې.
ډېره مهرباني شفیقه پښتونځۍ خورې چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. ډېره مننه. اوریدونکو د ستاسو نه هم مننه چې تاسو پروګرام واورېدو حصه مو هم راسره پکې واخسته. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې مېلمنې راځي، له هغوی سره به د هغوی د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
نفرت دې ورکشي مینه نه کړې زندګي جوړوم، نفرت دې ورکشي مینه نه کړې. ساتنه.